Radio.
السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د سحرنه خبري او مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم. نن دوشنبه د 1490 المریس کال د حمل شلمه نیټه ده چې د 2013 کال د اپریل 9 سره سمون لري. د دې خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخوړي. افغان او امریکایي ځواکونو په فرا او نیمروز کې طالبانو پورې اړوند د نشه یي موادو ګڼ شمېر کارخانې له منځه وړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پېښور په غونډه کې اعلان وکړ چې دا ځل د پنجاب په مرکز لاهور کې راټولېږي. د دې او نورو مهمو تحولاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان او امریکایي ځواکونو په لویدیځو ولایتونو فرا او نیمروز کې په طالبانو پورې تړلې د نشه یي موادو یولس کارخانې په نښه کړې دي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د انتخاباتو ترسره کېدو او ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمښت لپاره څه باندې 125 میلیونه ډالره مرسته کوي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور پرونی غونډه د پښتنو د حق غوښتنې په تاریخ کې بېساري وه. خبرونو تفصیل. افغان او امریکایي ځواکونو په لویدیځو ولایتونو فرا او نیمروز کې په طالبانو پورې تړلې د نشه یي موادو یولس کارخانې په نښه کړې دي. دا کارخانې په تېرې یوه اونۍ کې په هوایي بریدونو کې په نښه شوي دي چې هدف یې د طالبانو د مالي سرچینو بندول دي. امریکایي ځواکونو ویلي طالبانو د مخدره موادو له درکه د کال 200 میلیونه ډالره ګټه کوي او په دې بریدونو سره به د مالي سرچینو یو عمده برخه بنده شي. چارواکو ویلي دي چې په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره بشپړه هڅه کیږي. د چین پاکستان د ملګرتیا لوی اقتصادي لار افغانستان ته هم پراخیږي. دا خبره پرون په چین کې د باو فورم د کلینی کانفرنس په یو رپورت کې خپره شوې ده. راپور له مخې د چین پاکستان د ملګرتیا لوی اقتصادي لار نه یوازې ځایي بنسټیزو پروژو ته وده ورکوي، بلکې د افغانستان په لور هم پراخیږي. د چین دولتي خبري آژانس سینهوا ویلي چې افغانستان ته د دې پروژې د پراختیا هدف د بېوزلۍ کمول او د خلکو د ژوند د سطحې لوړول دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر 13 دسمبر لیوالتیا وښوده چې غواړي له پاکستان سره د 50 میلیارد ډالرو د اقتصادي دهلیز افغانستان ته هم وغځیږي. د باو په درې ورځني کانفرنس کې د چین پاکستان په اقتصادي پروژې او نورو مسایلو خبرې کیږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د انتخاباتو د ترسره کېدو او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمښت لپاره څه باندې 125 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا شمنې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ماساهی ساساتو له خپل افغان سیال حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دواړو لوریو پرون په کابل کې سره ولیدل او په امنیتي مسایلو، د سولې په خبرو، بیا رغونې او د انتخاباتو په اړه بحث وکړ. د بیان له مخې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ښاغلي خلیل کرزي د جاپان له مرستو ستاینه کړې او دا هیواد د افغانستان له لویو دوستانو او مرسته کوونکو هیوادونو بللی دی. جاپان په نږدې شلو ورسیو کلونو کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې څه باندې 6.5 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور پرونی غونډه د پښتنو د حق غوښتنې په تاریخ کې بېساري وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي شاوخوا 2 لک کسان دې غونډې ته ورغلي وو او خپل حقونه یې غوښتل. خو د ازادي راډیو د مشال څنګه وایي چې په دې غونډه کې څه د پاسه 6000 کسانو ګډون کړو. د غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وویل چې د مې په 22مه به په لاهور کې او بیا په 9مه په سوات کې ورته غونډه کوي. هغه د پاکستان په پوځ انتقاد وکړ چې د پښتنو په وړاندې بې عدالتي کوي. پاکستاني چارواکو د پرونۍ غونډې په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې به پوره کړي. د سوریې په دوما کې په یو برید کې د لسګونو کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې په ولسمشر او د ایران په رژیم سخت انتقادونه کړي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ولسمشر پوتین او ایران به د سوریې د رژیم په دفاع سره لوی تاوان پرې کړي. د سوریې د مخالفانو په چوکاټ کې د ملکیانو د ژغورنې ډلو ویلي چې پرون په دوما باندې په هوایي برید کې چې کیمیاوي مواد پکې کارول شوي وو له 30 تر 70 کسان وژل شوي دي. فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ویړنې غونډې غوښتنه کړې چې په دوما کې د کیمیاوي وسلو د کارولو پیښه چې ویل کېږي د ښځو ماشومانو په شمول لسګونه کسان پکې وچل شوي څېړنه وکړي. په همدې حال کې نن تازه رپورټونه وایي چې د سوریې په هما پوځي اډه باندې میزایل لګېدلی دی. امریکایي چارواکو په دې اډه چا یاده توغندي امریکایي ځواکونو ویشتي او که څنګه تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. او په جرمنی کې څېړونکي د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې یو 48 کلن سړي د شنبې په ورځ په مونستر لویدیز ښار کې خلک په موټر وهل او دوه کسان یې وژل. یو جرمني څارنوال مارټین بود سینهارت پرون ویل چې د دغه جنایت دلیل تر اوسه نه دی روښانه. هغه وویل پولیس په ټولو ممکنه مسایلو تحقیق کوي. د شنبې په ورځ په دې پیښه کې د دوو کسانو په وژل کېدو سربیره 40 کسان نور ټپیان شوي هم دي چې د شپږو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. حمله کوونکي وروسته په خپل موټر کې ځان په ډزو ویشت او سای ورکړه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان او امریکایي ځواکونو د افغانستان په لویدیس کې د نشئی موادو کارخانې لمنځه وړي دي. په دې موضوع په همدې خبرونه کې جزئیات خبريږي. د یکشنبه پر ورځ په پېښور کې لسګونو زره پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په چوکاټ کې احتجاجي غونډه ترسره کړه.
مونږ چېرته داسې دی د پرېږدو چې دوی په پښتنو باندې ملنډې وایي، د پښتنو ځوانان به دوی تختوي، نو اوس داسې دی چې پښتون را بیدار شوی دی.
د پرلتونو لړۍ ننګرهار ته هم غځېدلې ده. په ننګرهار کې هم ولسي خلکو او مدني فعالانو خیمه وهلې او د سولې غوښتنه کوي.
سولې د خبرې د پیل لپاره دوی باید اول درې میاشتې اوربند وکړي او ولس ته دا حق ورکړي چې دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د ژوند رنګونه خپرېږي.
نن بیا خپل نفر لري یا مثال دایمي کارګر لري، کنه دلته د ورځې د فراغ دایمي کارګر کار لري زی.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. افغان او امریکایي پوځیانو د هیواد په لویدیځ کې د مخدرو موادو د تولید په کارخانو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دې بریدونو هدف چې د ملکیانو د مرګ شوبلې اندېښنې هم پکې موجود دي، د طالبانو د تمویل د یوې عمده سرچینې مخنیوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخدرو موادو پر ضد د عملیاتو پر مهال ډېره هڅه کېږي چې ملکي وګړو ته د سر او مال تاوان ونه رسیږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي په تېرې یوه اونۍ کې افغان او امریکایي ځواکونو په لویدیځو ولایتونو فرا او نیمروز کې په طالبانو پورې تړلې د مخدره موادو یولس کارخانې په نښه کړي دي. د دغو ځواکونو په بیان کې ویل شوي چې دا لومړی وار حملې دي چې د طالبانو د مالي تمویل د سرچینو د کمولو لپاره د افغانستان په لویدیځ کې شوي دي. امریکایي جنرال جیمز هاکر ویلي د طالبانو د مالي سرچینو په بندولو سره موږ کولای شو د تروریستي فعالیتونو په خاطر دې ډلې توان کم کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا حملې د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې اغېز منی بولی. د کورونا چار وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال پاسوال عبدالخلیل بختیار په دې اړه د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل: موږ دا عملیات تاییدو او ملاتړ ترې کوو. د فابریکو او تر پروسس لاندې موادو د له منځه وړلو لپاره یو ښه کار دی. دا عملیات ډېره ښه نتیجه ورکوي. تیر کال د افغانستان د مخدره موادو تولید ډېر زیات لوړ شوی و او د نړۍ 80% مخدره مواد له همدې ځایه تولید شوی و. طالبان چې د مخدره موادو ډېر کاروبار مخته وړي په هغو سیمو کې نفوذ لري چې په کې د کوکنارو لوی کرکیلې دي، او د امریکا د پوځ د اټکل له مخې له دې کاروبار طالبانو ته د کال 200 میلیونه ډالر ګټه رسیږي. که څه هم په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد هوایی بریدونه 2012 کال لومړی پیل شوې، خو د 2013 کال په دوو لومړی میاشتو کې دا حملې د تیر کال د همدې مودې په نسبت درې برابره زیاتې دي. د افغانستان د مخدره موادو په اړه شنونکی ډیوډ مینسفیلد وایي د مخدره موادو د تولید په کارخانو باندې هوایی بریدونه د طالبانو د مالی سرچینو په شنډولو کې ډیر رول نشي لوبولی، ځکه د دب خبره طالبان دومره ګټه نه ترې پورته کوي. دی وایي د دغو بریدونو تر ګټې تاوان په دې خاطر زیات دی چې ښایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه ورسره ډېره شي. خو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال جنرال خلیل بختیار وایي د مخدره موادو د کارخانو په سر په بریدونو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پوره هڅې کیږي. د ملکیانو مرګ ژوبل نه غواړو، خو کله چې هغوی یوه سیمه په هوایي برید کې پنهښه کوي، مخکې له مخکې جی پي ایس کوي او ټول خطرونه یې په پام کې نیسي. د تیر کال له نومبر راهیسې د مخدره موادو د تولید 15 کارخانې پنهښه شوې. ډېرې دا کارخانې په هلمند ولایت کې وي، چیرې چې د افغانستان د کوکنارو تر ټولو لوی کارکیلې پکې دي.
په فرا او نیمروز کې مو طالبانو پورې اړوند د نشې موادو د کارخانو د منځوړلو په اړه د افغان او امریکایي ځواکونو د تازه عملیاتو په باب له سفیر الله ستانکزي واورېدل.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د جنگ د بریالیتوب په اړه د بهرنیو ځواکونو د مسؤلانو تر څرګندونو وروسته د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه بریا د هغوی ارادې پورې تړلې ګڼي. د دې کمیسیون مرسیال علي اکبر قاسمي وایي بهرني ځواکونه د ټولو تروریستي ډلو د ماتولو توان لري. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان بیا وایي چې تر کومې چې د تروریستانو په ملاتړ هیوادونو فشار رانوړل شي، جګړه به دوام وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو غوس ماموریت د افغانستان د جنگ ګټل د ټول بشریت لپاره مهم ګڼي، د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي د تروریستي ډلو د ماتولو لپاره باید جدي اقدامات وشي. د دغه کمیسیون مرستیال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید نور هم سمبال او ملاتړ وشي. علي اکبر قاسمي وویل
که ناټو په دې برخه کې کلکه اراده ولري، شک نشته چې په جنگ بریالی کیږي. کلکه اراده او غوښت تصمیم کولی شي په لږ وخت کې د وسلوالو مخالفینو د ماتې لامل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوس ماموریت قومندان جنرال نیکولسن ویلي د افغانستان په جګړه کې ماته له تصور وتلې، ځکه دغه جګړه نه یوازې د افغانستان د راتلونکي بلکې د ټول بشریت لپاره مهمه ده. خاغلی نیکولسن د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه په نړۍ کې یوه مهمه جګړه ګڼي او ټینګار کوي چې ګټلې باید د افغانستان په برخه وي. نوموړي چې د شنبې په ورځې په افغانستان کې د بهرنیو ټپي سرتیرو د فعالیتونو د ستایلو په مراسمو کې خبرې کولې، د افغان حکومت د سولې طرحه یې طالبانو ته یو ښه فرصت وباله چې ویمني او له جګړې لاس واخلي. په دې وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه زیات شوي دي. په تازه شپو ورځو کې امریکایي ځواکونه د فرا او نیمروز په ولایتونو کې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر 11 فابریکو هوایی بریدونه کړي او ویجاړي کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د هوایی ځواکونو یو قومندان جیمز هیکر ویلي د دې لپاره چې د طالبانو فعالیتونه کم شي باید د تمویل منابع وچی شي. دا هم ویلي چې طالبان به نور امن ځایونه ونه لري. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د وایندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د افغان ځواکونو وړتیا لوړه شوې او ټولې تروریستي ډلې به وځپي. خو د پوځي چارو پوه عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید د تروریستانو پر ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي.
تر هغه پورې چې د یوې جګړې تامینات او اکمالات کیږي، هغه مقابل لوری تر هغه نه تسلیمیږي نه له جګړې لاس اخلي. ټول اکمالات مقابل لوری د پاکستانه کیږي، مراکز د پاکستان کیږي. هغه مراکز د بین الاقوامي نه سیاسي او پاکستان لاس وانه کړي، امکان لري چې دا جګړه بریالۍ.
د ده په خبره له تیرو 12 کلونو راهیسې د تروریستانو پر ضد جګړه روانه ده، خو دغه جګړه نه یوازې دا چې ختمه نه شوه بلکې د مخالفینو فعالیتونه لا زیات شول. دی وایي په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو د نښه کولو تر څنګ افغان ځواکونه باید په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال هم شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا سیسمن خغله ازادي رادیو او ریل نوري اس نوري خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپل غنو کې خبر کړی دی.
افغانستان ته د ترکیې صدر اعظم له سفر سره په یو وخت د اس بي اس نیوز په نوم له استرالیا خبرېدونکو خبرونه لیکلي چې ترکیه غواړي نږدې 600 افغانان بیرته افغانستان ته واستوي. د خبرونه په وینا د هغه افغانان چې په خپل هیواد کې د روانو جګړو او اقتصادي ستونزو له امله خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي او د ایران له لارې د ترکیې ختیځې برخې ته داخل شوي دي. اس بي اس خبرونه لیکي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغانان به چې په غیر قانوني توګه د ترکیې خاورې ته ننوتي او شمیر یې نږدې 600 تنو ته رسیږي د اونۍ په پای کې بیرته افغانستان ته واستول شي. د دې وزارت په وینا په ختیځ ایرزورم ولایت کې د 591 افغانانو د بیرته استولو پروسې بشپړې شوې او په کرایه شوو الوتکو کې د شنبې او یکشنبې په ورځو افغانستان ته استول کیږي. دغه وزارت دغه راز ویلي چې په 2 ورځو کې به د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته استولو پروسه چټکه شي. خو د خبرونې په لیکنه د بشري حقونو ډلو پر ترکیې انتقاد کړی چې کډوال بیرته د جګړې ډګر ته استوي او په دې توګه د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د ترکیې د حوریت ورځپاڼې د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې په زرګونو افغانانو د ترکیې دې سرحدي ولایت ته ځانونه رسولي دي. ترکیه په داسې حال کې دغه په سلګونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې د دې هیواد صدر اعظم بن علي یلدرم د یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړي کېدو خبرې وکړې. له اجرایه رئیس سره په کتنه کې دغه راز په ترکیه کې د افغان کډوالو پر مسلې هم خبرې وشوې. د امریکا ملي راډیو په خپل انټرنټ پاڼه کې هغوی چې دا ډول څرګندونې کوي وژل کیږي تر سرلیک لاندې د ځوان وزیرستاني فعال پښتین په اړه لیکي. نوموړی د جنوبي وزیرستان په یوې کورنۍ پورې چې ټول 8 خویندې او ورونه دي تړلی او لکه د نورو په زرګونو کورنیو په څیر چې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي خپله مینه هم پرېښې وه. پښتین له 2014 میلادي کال راهیسې د خپل قوم د حقوقو په یوه مدافع بدل شوی دی. په لیکنه کې وړاندې لولو کله چې د پښتین کورنۍ په 2016 میلادي کال کې بیرته وزیرستان ته استانه شوه خپل کور وران شوی او سیمې هم په ماینونو پوښل شوې وې. نوموړي ویلي په هر امنیتي پوسته کې د پاکستان پوځ ورسره د سپکاوي ډک چلن کاوه. پښتین په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود له وژل کېدو وروسته په جنوري میاشت کې په اسلام آباد کې مظاهرې تنظیم کړې. هغه په اسلام آباد کې د پارلیت په مهال ویلي و چې له یوې عادي مظاهرې پورته یو لوی هدف ته رسېدلی دی. د پښتنو نور قومونه هم له هغه سره یو ځای شول او د پاکستان په مختلفو سیمو کې اعتراضونه پیل کړل. په افغانستان کې هم په ملاتړ په کابل، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې اعتراضونه وشول. په مطلب کې دغه راز د چارو د کتونکو د نیویارک په پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان د سیمه ایز پروګرام د مشر بارنت روبین څرګندونې هم راخیستل شوې چې ویلي دي داسې ښکاري چې په پاکستان کې په پښتنو کې یو لوی غورځنګ چې مخکې په خصوصي توګه خبره کېده پیل شوی چې د ده په وینا د پاکستان حکومت ته په کار ده چې دغه غورځنګ غوښتنو ته په سمه توګه ځواب ووایي او هغه د یوه فرصت په توګه وبولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او اوس هم په پیښور کې پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غونډې او په دې غونډه کې د منظور پښتون د وینا پړه او ورو دي اکشن به پرسه پیښور کې لسګونه زره پښتون او د پښتون ژغورنې غورځنګ په چوکاټ کې غونډه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر علي وزیر ازادي راډیو ته ویل چې په پیښور کې دا غونډه د پښتنو په تاریخ کې به ساري وو د پښتنو غږ نړۍ ته ورسو. هغه ویل چې د مې په 22مه به په لاهور کې چیرته چې د په خبره د واک بنسټ دی یو لویه احتجاجي غونډه ترسره کوي. سیف الله ستانگزی په دې اړه رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو بنسټګر علي وزیر وایي دا وار په لاهور کې سیاسي اوربلوي. علي وزیر پرون شپه ازادي راډیو سره خبرې وکړې او وی ویل چې راتلونکي غونډې په لاهور او سوات کې دي.
مې په 22مه زبر د پکور کې اور لګوم، په لاهور کې به اور ورته لګوم او دا سه هغه سیاسي اور به ورته لګوم. زه د عام ولس خبرومه چې ګوره تا ته زه راغلی یم تا زه خبروم چې دا ستا کوم مشر دی چې په دې وطن باندې ایلیټ کلاس کوم پنجاب دی زما ملګرتیا وکړه او دا راته ثابته کړه چې یو عام بېوسه پنجابي یو عام د طبقې محنت کش پنجابي دا د ده سره نه دی.
د سواد غونډه د مې په 9 پلان شوې ده. علي وزیر دا خبرې د پېښور تر پرونۍ غونډې وروسته خپلې سیمې ته د تلو په حال کې له ازادي راډیو سره وکړې. د غورځنګ بنسټګر علي وزیر د پېښور پرونۍ غونډه په تاریخ کې د پښتنو د حق غوښتنې په پار بې ساری وبلله او وی ویل چې تر 200,000 کسان ورغلي وو.
د پښتنو په دالان تاریخ کې به داسې جلسه نه وي شوې. دا د 2 کروڑ برابر و. مونږ چې څه داسې دی د پېګدو چې دې په پښتنو باندې ملنډې وای د پښتنو ځوانان به دې تختوي. نو اوس داسې دی چې پښتون را بیدار شوی دی، پښتون راویښته او پښتون د خپل حقونو پښتنه کوي.
د فرانسې خبري اژانس ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه زره ملاتړیو د پاکستان د قوي وسلوال پوز په وړاندې مظاهره وکړه او د بې عدالتیو پر ضد یې غږ پورته کړ. د اژانس د یو لوړ پوړي پولیس چارواکي په حواله ویلي چې شاوخوا 1500 کسان دې غونډې ته ورغلي وو. د پېښور په پرونۍ غونډه کې د پښتون غورځنګ مشر منظور احمد پښتین له ټولو پښتنو د یووالي غوښتنه وکړه څو په خبرې د ورکو پښتنو غږ په ښه توګه پورته شي. د پاکستان حکومتي چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پرونۍ احتجاجي غونډې په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې وړاندیز کړی و چې دا غونډې ونه شي.
ومریدل چې پرون په لسګونو زره کسانو په پېښور کې د پښتون ژغورنې په غورځنګ کې د غورځنګ په غونډه کې ګډون وکړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ ویل چې راتلونکې غونډه به د اپریل په 22 نیټه د پنجاب په مرکز لاهور کې وي او بیا به په سوات کې هم ورته غونډه ترسره کوي. لکه نه چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ خپل پرلتونو غونډې پیل کړې دي، په افغانستان کې او په خاص ډول په کابل او یو شمېر مهم ولایتونو کې هم ځوانانو او مدني فعالانو پرلتونه وهلي دي او د دوی هغه اساسي غوښتنه د افغانستان د سولې ده او په افغانستان کې د جګړې د بندېدو غږ یې پورته کړی دی. پرون په ننګرهار کې هم د سولې او حق غوښتنې په نوم د پرلت خیمه ودرول شوه. د دې پرلت برخوال د سولې پر اتګ ټینګار کوي او په وینا یې ولسونه تیار دي چې د سولې په خبرو کې مزګرتوب وکړي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ راستولی دی.
له کله نه چې په کوزی پښتونخوا کې د حق غوښتنې پرلت پیل شو، په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ناره په ګرمو ولولو بدرګه شوه. د یک شمې پورز د ختیځ سیمې ولسونو هم د پرلت خیمه ودروله او په کوزه پښتونخوا کې د پیل شوي پرلت د ملاتړ تر څنګ په هیواد کې د سولې او حق غوښتنې غږ پورته کړ. د پرلت ګډونوال وایي تر هر څه ورته د جګړې اوربند او سوله مهمه ده. د دوی له ډلې 2 تنو ګډونوالو ایمل سړوال او استاد محمد انور سلطانی وویل چې سوله د پروژې په ډول نه بلکې د ولسونو په منځګړیتوب راتلی شي. دوی د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې لومړی د 3 میاشتو لپاره اوربند وکړي او ولس ته اجازه ورکړي چې د سولې خبرو منځګړیتوب وکړي.
مونږه له ښکېلو غاړو طالبانو، افغان حکومت او نړیوالې ټولنې چې په سر کې امریکا ده، امریکا د غوښتنه کوي چې جګړه ودرېږي، د سولې خبرې پیل کړي او د سولې د خبرې د پیل لپاره دوی باید اول 3 میاشتې اوربند وکړي او ولس ته دا حق ورکړي چې دوی تر منځګړیتوب وکړي. ولس به منځګړی وي، د دوی درې واړو خبرې به اوري، د سولې میکانیزم به جوړوي او بیا به سولې ته رسیږو. سوله د پروژې په شکل باندې ناممکن نه ده چې راشي.
ایران باندې غږ کوم، په روسیې غږ کوم، په پنجاب غږ کوم او په نورو هیوادونو چې زموږ د افغانستان په مسله کې دخیل دي او د دې ګریډ جنګ یوه برخه ده چې زما افغانان، زما ځوان نسل نور د غلامۍ زنجیر غاړه کې نه اچوي. موږ سوله غواړو.
د دې پرلت یو بل برخوال انجینر عباسین بهیر بیا په کوزه پښتونخوا کې د پیل شوي پرلت نه د ولسونو د ملاتړ ډاډ ورکړ او نوموړي دغه راز له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر کونړ د پاکستاني توغندیو د بریدونو مخه ونیسي.
بلان هغه هر ورځ دغه وریدونکو توغندیو زمونږ مور، خور، پلار، رور او کوچنی لګیږي. مونږ د کوزنیو پښتنو د هر غوښتنې له بهیر څخه په اخلاقي او معنوي ډول کلک ملاتړ کوو او د خپل د وجود د یوې برخې په توګه درد حس کوو او پر نړیوالو مو غږ دا دی چې لکرخي هغه اړه د پښتون، بلوڅ او هزاره غږ واوري او د حق غوښتنې ملاتړ دی وکړي.
په ننګرهار کې د پیل شوي پرلت برخوال وایي د سولې او حق غوښتنې دا خیمه به تر هغه ولاړه وي تر څو چې مبارزې رنگ نه وي راوړی.
ا اوس هم د سوریه موضوع د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه په دوما کې په یو برید کې د لسګونو کسانو تر وژل کېدو وروسته روسیا او ایران محکوم کړي دي. فرانسې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د بللو غوښتنه کړې ده. سفی الله ستنګزی په رپورټ لري.
ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د ملکانو په مرګ ژوبلې غوسه ښکاره کړې ده. هغه په ټوټر کې لیکلي دي چې ولسمشر پوتین روسیا او ایران د بشار اسد د دفاع په خاطر لوی تاوان ورکوي. د ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه په ټوټ خبرې شوې چې په سوریه کې فعالانو او اپوزیسیون ویل د مخالفینو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمې دوما کې د کیمیاوي وسلو برید شوی او لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. په پرونیو رپورټونو کې د دوما سیمې د وژل شویو په اړه شمېرې زده او نقیز وي، خو د ملکانو د ژغورنې ډلې د وژل شویو کسانو شمېر له څلوېښت تر او یو تنو بللی. د دې ډلې په خبره په قربانیانو کې د کیمیاوي حملو نښه لیدل کېږي، له خولو یې زګونه وزي او سترګې په غیر عادي توګه غټې شوې دي. دا رپورټ د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه دی تایید شوی او روسیې او سوریې جالی بللی، خو ولسمشر ټرمپ ویلي چې د اسد ځواکونو دوما سیمې ته د کیمیاوي وسلو د څارونکو او روغتیایي ټیمونو د رسېدو مخه نیولې ده. هغه ویلي دي چې باید فوراً د روغتیایي کارکوونکو او څېړونکو په مخه دغه سیمه خلاصه شي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د سوریې د یادې پیښې په اړه خواشیني وښوده. دا وی له سوریې د بمبارۍ بد خبرونه رارسېدلي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي، ډېر قربانیان ښځې او ماشومان دي او یو شمېر هم په کیمیاوي موادو باندې د ککړ بم له امله اغېزمن شوي. موږ د قربانیانو او غمجنو کورنیو ته دعا کوو. اروپایي ټولنې ویلي د شواهدو له مخې دا د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو یوه حمله وه. دې ټولنې له ایران او روسیې غوښتي چې په اسد باندې له خپل نفوذه په کار اخیستو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو مخه ونیسي.
اهم د مهمو خبرونو لندیس. افغان او امریکایي ځواکونو په لویدیځو ولایتونو فراه او نیمروز کې په طالبانو پورې تړلې د مخدرو موادو یولس کارخانې په نښه کړې دي. د چین پاکستان د ملګرتیا لوی اقتصادي لار افغانستان ته هم پراخیږي. دا خبره پرون په چین کې د باو فورم د کلنۍ کانفرنس په رپورټ کې خپره شوې ده. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د انتخاباتو ترسره کېدو او ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمښت لپاره څه باندې 125 میلیونه ډالر مرسته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور پرونۍ غونډه د پښتنو د حق غوښتنې په تاریخ کې بېساري وه او د اپریل په 2 په پنجاب کې غونډه کوي. او د سوریې په دوما کې په یو برید کې د لسګونو کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې په ولسمشر او د ایران په رژیم سخت انتقادونه وکړل.
د ژوند رنگونه.
زما نوم فضل ربی ده، یم د میدان وردګ دی ولایت د جلیز ولسوالۍ یم. او کاروبار کله روز مزدوري کله ننبئی که ننبئی کا په کارو بلد یم.
ټول هفته مغه ننبئی کې کار کوي،
شپه ورځ ټول هفته مغه هلته ننبئی کې یو. خو کله چې کار وسي کله مثال د دایم د پاره د بوزي بیا او وای والا نفر مې راغی والا داس والا سوزتي
بیا تا رخصتوي
بس بیا مونږ ترېنه زه ننبئی خپل نفر لري یا مثال دایمي کارګر لري کنه دلته دی ورځ د فارغ دایمي کارګر کار لري زی دلته مشي ترازی وای سره د ما کارګر په کار ده کارګر په کار دی دایمي دی فار یعنی دی دایمي د ورته وای چې کم ماش باندې سره لاړ شي کنه دایم خو د ماش لکمی هغه زه تی بیا چې یو ورځ دوه ورځ کار وسی بل کارګر راشي بیا وای وای یار نفر میرا ورور او بخاو دادا واغا دا هتی پرای کار نو واخ خودی تانی سره بیا ستین مجبور است ترزیما
چیرته ولاړې تا مخ کې تیمور شاهی کې بل کوم ځکه هم درېږي کنه
یار نه د ټول کابل د ښار مثال د ټول افغانستان د سترته وایم کنه دا نوابات تیمور شاهی د نوابات د فلپ سر باندې درېږي پولانتان سبا یې څلور بجې ورته راځو تر وو بجو پورې خلک کارګر در سره د افغانستان د کابل د لوګار در جن راځي کارګر څوک راځي سهار څلور بجو نه تر وو بجو پورې کارګري بیا وو بجو نه خو نه کارګري نه شای کڅو کار ته لاړ شي هغه بتللی خو شانس یې کار ته بتللی او کدا یې چې مثال پاتې سونه بیا پاتې
په میاشت کې څو ورځې کار کوي
زه خپله په میاشت کې کله ډېر شي کله لس ورځې پنځه ورځې شل ورځې کله بیا بسته میاشت بېکار یم دا بله میاشت ما والله ټوله میاشت شپه ورځ راتلم هره ورځ به راتلم ټوله میاشت مې به ورکه بېکاره تېره کړه
بیا دا د کور مصارف څنګه کیږي؟
سرګال یا د شا خبره کله لکسی کله ډیر سی کله وسی کله کله په قاز کله په نغدو بس داسې مصرفونه مونږ چیرته کړي کله وچ او کله همدا سره تیروي والا
سره دی چې ته وایې کار نشته بیا هم خوشحاله یې له ژوند له کورنۍ سره دې خوشحاله ژوند تېروې؟
کورنۍ سره په هر حالات کې چې نو سړی باید ژوند ښه تېر کړي خوشحاله تېر کړي او نور خو له دې که زه داسې درته وایم له ژوند نه زړه تور ده والله یو هېڅ لاره دې تېښته والله پیدا کوی شي چې په کومه لاړ شم چار څه فکر کړو په کرو او چورتو والله لیونی کړي لور رشکا رکھ دے کم اصلا اردو ملی تلاڑ سو مثال ایران تلاڑ سو ہم دل تم یا کار والا ہر کار چی مقصد چکاری مصروفیات پیدا چکاری کار تو چکار نہیں چپاتی
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته وړاندې کوي.